د ازادي رادیو ډیر عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی و. د ازادي رادیو دوه ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پیل شوې. نوریاس نوري مودار لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د طاهر روشن په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1393 هجری لمریز کال د لړم یا عقرب د میاشتې 15 مده چې 2014 میلادي کال د نومبر له شپږمې نیټې سره برابر ده. پاکستان د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې وایي اسلام آباد د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپور نو مطالب لرو، خو لومړی پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سر ټکو ته. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان چین تاجکستان ترمنځ د اتصال د نقطې په اړه هوکړه لیک توشیح کړل. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله یو داسې حد ته رسېدلی ده چې له زغمه وتلې ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کار په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد جګړه کې د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. د حماس سخت دریځې ډلې په بیت المقدس کې د موټري برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په دې برید کې یو کس وژل شوی و. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان چین او تاجکستان ترمنځ د اتصال د نقطې په اړه هوکړه لیک توشیح کړ. په دې اړه د ارګ په مراسمو کې د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د چین او تاجکستان سفیران هم حاضر وو. له ارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د اساسي قانون له حکم سره سم او د مشرانو جرګې له تایید وروسته د افغانستان چین او تاجکستان ترمنځ شوی هوکړه لیک چې د دې درې وړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي نقطې په اړه دی توشیح کړ. ولسمشر اشرف غنی وویل د دې هوکړه لیک په بنسټ د وړو هیوادونو ترمنځ نښلوونکې نقطه ټاکل کیږي او په دې برخه کې ټولې چارې په غور ترسره شوې دي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله یو داسې حد ته رسېدلی ده چې له زغمه وتلې ده. برید جنرال جوزف اندرسن تیر ماښام له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبرلانو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په 6.5 زیات شوي دي. د جنرال اندرسن په وینا افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای چې د اوږدې مودې لپاره په دې شمېر تلفات وزغمي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید په جګړه کې د ټپي شویو سرتیرو د درملنې لپاره پوځي روغتیایي خدمات پراخه کړي. د روسیې یو امنیتي چارواکي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هېواد کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو او منځنۍ آسیا ته د پراخېدو په احتمال اندېښنه ښودلې ده. اتحتاس خبري اژانس د روسیې د فدرالي امنیتي ادارې د رئیس الکساندر بورتینکوف له خولې ویلي د دې ویره شته چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیتونه زیات شي او په منځنۍ آسیا کې خپلواکو همګټو هېوادونو ته هم لاره وکړي. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د هېواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن د ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان پلازمېنې کابل ته لاړ شي او پر افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي سربېره به له یو شمېر حکومتي چارواکو سره وګوري. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي دفتر چارواکو پرون رسنیو ته وویل چې راحیل شریف به کابل ته د خپل یو ورځني سفر په ترڅ کې له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د افغانستان دفاع وزیر او همدارس د جکپور امنیتي چارواکو سره وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربېره به ورسره په وزیرستان کې پر راتلونکو پوځي عملیاتو او د سیمې پر عمومي وضعیت خبرې وکړي. په افغانستان کې د اشرف غني په مشرۍ د نوي حکومت رامنځته کېدو وروسته کابل ته دا د پاکستان د پوځ د مشر لومړی سفر دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې ده چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د واکسینو له لارې خپل هیواد د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ خلاص کړي. شریف دا خبرې پرون ماښام په اسلام آباد کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د له منځه وړلو د کمیټې سره په لیدنه کې وکړې. پاکستان د نړۍ له هغو دریو هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګوزن ناروغۍ شته. په روان میلادي کال کې په دې هیواد کې د ګوزن د ناروغۍ 215 پیښې ثبت شوې دي. وسلوالو طالبانو په قبایلي سیمو کې د ګوزن پر واکسینو بندیز لګولی او د واکسینو پر کارکوونکو یې بریدونه هم زیات کړي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کار په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالو ډلې پر ضد جګړه کې د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. اوباما دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړي چې د هغه ډیموکرات ګوند د کانګرس د منځمهالې په انتخاباتو کې ډېره ماتې وخوړه. اوباما وویل د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو بریالیتوب په دې معنا دی چې خلک له واشنګټن نه غواړي خپل کارونه تمام کړي. هغه پرون په سپینه ماڼۍ کې ژمنه وکړه چې جمهور غوښتونکو سره به په ګټوره توګه کار وکړي.
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years as productive as possible.
زلنوی کانګرس سره کار کول ته لیواله ام تر څو راتلونکي دوه کلونه هر څومره چې ممکن وي ګټور کلونه وي. زه دې ته ژمنم چې دا یقیني کړم چې زه هغو طرحو ته په دې بڼه چې هغه د ډیموکراتانو ده که د جمهوري غوښتونکو نه ګورم، بلکې هغه ته د داسې طرحو په توګه ګورم چې آیا د امریکا د خلکو لپاره اغیزمنې دي. د امریکا د استازو په مجلس کې جمهوري غوښتونکو اکثریت لري او د نومبر د 4 نیټې په انتخاباتو کې د سنا اکثریت چوکۍ هم خپلې کړې دي. د حماس تخدري ډلې په بیت المقدس کې د موټری بریت مسؤلیت په غاړه اخیستی. په دې بریت کې یو کس وژل شوی و. پرون یو عرب موټر چلوونکي د اسرایلو د سرحدي ساتونکو پر یوې ډلې خپل چټک موټر وڅرخاوه او وروسته له یوې اوسپنیزې ډنډې سره له موټره ښکته شو او پر خلکو یې برید وکړ. نوموړي یو اسرایلي سرتیری وواژه او 12 تنه نور یې ټپیان کړل. بریت کوونکی هم د اسرایلي پولیسو په ډزو ووژل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا یو تروریستي برید ګڼلی او هغه یې غندلی دی.
We condemn the terrorist attack in Jerusalem this morning that killed at least
موږ په بیت المقدس کې د تیری ورځې حمله چې یو موټر چلون کې په قصدي توګه پر پلی لارویانو باندې موټر وروست او یو تنی واژه غندو په اقصا جمعه کې شوې تاو ترخواله هم د اندېښنې وړ دی. سپیشل زاونه باید د شخړو سرچینه ونه اوسي او ټولې خواوې باید قاطع ګامونه واخلي څو وضعیت آرام شي. دغه حمله په هغه سیمه کې شوې چې دوه اونۍ مخکې یوه فلسطیني په ورته حمله کې خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼې سیخ کړی و چې په نتیجه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي وو. پرونۍ حمله وروسته له هغې وشو چې اسرایلي پولیسو د بیت المقدس په زاړه ښار کې لانجمن سپیشلي ځای ته نږدې هغه په لسګونو فلسطینیان تیټو پره کړل چې د پولیسو لور ته یې ډبرې وارولې.
دا هم د افغانستان د جنستر شارون د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندونه کړې ده. په کابل کې باسمان برګوي د باران د اوج تر کل شوې ده. تودوخې لوړ درجه لس چټه شپږ. په کندهار کې اسمان برګ د باران د اوج تر کل شوې ده. تودوخې لوړ درجه یویش چټه څلور. په هرات کې باسمان اوریځوي د باران د اوج تر کل شوې ده. تودوخې لوړ درجه اته چټه پنځه. په مزار شریف کې باسمان اوریځوي د تودوخې لوړ درجه پنځه چټه دوه. او په جلال آباد کې باسمان برګوي د تودوخې لوړ درجه درو
شپارس. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په سل اشاره 15 چپې هم اوریدلی شي. پاکستان د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې وایي اسلام آباد د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري. آیا پاکستان د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی؟
د دوی ستراتیژي دا ده چې یا باید د سپورسل دولت وجود ولري یا دلته باید یو صحیح دولت وجود ولري چې هغه په اسلام آباد پورې متکي وي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لړ رتبه قمندان وایي لکه چې افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه سپارل شوي، د افغان ملي اردو او پولیسو مرګ ژوبل هم ډېره زیاته شوې او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي افغانستان نشي زغملی. د ملي پولیسو یو افسر چې په زرګونو ماینونه شن کړي او د کورنیو چارو وزارت پرون په یو مډال ونځاوه وایي د ملکي وګړو د مرګ ژوبل د مخنیوي لپاره خپلې قربانۍ ته چمتو دی.
په جریان د څلور کال کې مې په تعداد شپږ زره ماینونه مختلف حل نه و کشف او خلاص کړي دي.
د پکتیکا په ورګونو لسوالۍ کې هم خلکو د یو سولیز لاریون له لارې په هیواد کې د جګړو د ختمېدو لپاره خپل غږ اوچت کړ. او د ژوند رنګونو د لړۍ یوه بله برخه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خبرو راسره اوسئ. د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر احضار کړ او هغه ته د پینټاګون د هغه راپور په اړه اعتراض وکړ چې د افغانستان په ناکراریو کې د پاکستان د رول او ونډې په اړه دی. د امریکا د دفاع وزارت په راپور کې د افغانستان د جګړې او په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو په اړه ویل شوي. هغه تروریستان چې په افغانستان او هند کې تروریستي فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناه ځایونه لري. د امریکا د دفاع وزارت دا راپور چې کانګرس ته استول شوی پاکستان یې په غوسه کړی دی. په اړه نور جزئیات یې د اجمل ان په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په لور د پرمختګ راپور چې د امریکا د دفاع وزارت چمتو کړی پر بی بنسټه ادعا ولاړ دی. د پینټاګون په دې رپور کې چې د امریکا کانګرس ته استولې په پاکستان کې د هغه تروریستانو د پناه ځایونو یادونه شوې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې امریکا سره په هغه مسلو کې د دې هیواد همکارۍ ته اشاره شوې چې د دواړو په ګډو ګټو پورې تړلي. په بیان کې ویل شوی د امریکا د متحده ایالاتونو د ادعاوی چې پاکستان په خپل خاوره کې ترورستانو ته پناه ورکړي او د افغانستان او هندوستان خلاف د فشار د وی وسیلې په توګه کاروي بې بنسټ دي. بیان وایي چې په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا پیغام په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ته ورسوه. د امریکا د دفاع د وزارت په دې ریپورت کې ټینګار شوی چې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د خوندي ځالو موجودیت د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ترنګلتیا یو سبب دی. که څه هم پاکستاني چارواکي دا نه مني خو د امریکا د دفاع وزارت په ریپورت سربیره د سیمې یو شمېر سیلونکو او د حالاتو څارونکو هم ورته باور لري او وایي پاکستان د هغو افراطي ډلو د لمن ځوړلو لپاره پوره هڅه نه ده کړې چې د دې هیواد په خاوره کې پټنځایونه جوړ کړي. افغان سیلونکو وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې په خپلواک توګه عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پانتون استاد نصر الله ستانکزی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې دلایل داسې تشریح کوي.
د پاکستان ستراتیژي د افغانستان لپاره ډېره مشخصه ده. پاکستانیان په افغانستان کې خصوص په کابل کې د دوی ستراتیژي دا ده چې یا باید د سپورسل دولت وجود ولري یا دلته باید یو صحیح دولت وجود ولري چې هغه په اسلام آباد پورې متکی وي او بل په اقتصادي لحاظ په کابل کې باید داسې حکومت چې هغه په سیمه ییز لحاظ د پاکستان او امریکا د هند سره باید دښمنوي د مرکزی آسیا د وصل سړک وي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزارت په ریپورت کې هم دا رنګ ویل شوی چې د ایران سپایي پاسداران هم طالبانو ته وسلې او مهمات برابروي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل چټک کړي.
پاکستان په داسې وخت کې د امریکا ته خپل اعتراض څرګندوي چې ټاکل شوی ده نن د پاکستان لوی درستیز له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. مخکې له دې چې په دې اړه واوري د امریکا د دفاع وزارت په خبره کړي راپور کې دا هم ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د ایران د پانګونې لپاره زمينه برابره کړې ده. تهران په دې هیواد کې شاوخوا 1 میلیارډ ډالر پانګونه کړې او هڅه کوي چې په افغان حکومت کې خپل نفوذ وساتي او شیا ډلې نور هم تقویه کړي. وال سټریټ ژورنال رسپانې په دې اړه یو تحلیلي مطلب خپور کړی. جنقا الکوزی لنډیز اوروي.
د امریکا متحده ایالات له څو کلونو راهیسې هڅه کوي چې د افغانستان کمزوري اقتصاد ته وده ورکړي او د امریکا پوځ په دې کار کې ایران ته مخ اړولی دی. وال سټریټ ژورنال رسپانه لیکي واشنگټن له تهران سره رسمي اړیکې نه لري او د ایران د اټومي پروګرام د لانجې پر سر د بندیزونو په لړ کې امریکایي کمپنۍ اجازه نه لري چې له ایران سره کار وکړي. په همداسې یو حالت کې د امریکا د دفاع وزارت یوې کاري کمیټې یا خاص ځواک ایران ته په افغانستان کې د پانګونې فرصت برابر کړی دی. د وال سټریټ ژورنال په باور په تیرو دوو کلونو کې د امریکا د دفاع وزارت دې کمیټې د امریکا له حکومت څخه خاصه اجازه اخیستې چې له مخې ایران په افغانستان کې د درمل جوړولو فابریکه جوړه کړي او دغه راز د دې هیواد څلور کانونه استخراج کړي. د پینټاګن د سوداګرۍ او ثبات د عملیاتي ځواک مشر جوزف کتالینو چې د افغانستان د اقتصاد د بیا رغونې او بهرنیو پانګونو د جلب کارونه پر مخ وړي وایي تاسو ایران لپاره نه شئ غورځولای. دا هیواد د افغانستان لپاره په مختلفو برخو کې یو ستر شریک دی. د کابل په هندو استاد خاغله نصر الله ستانکزه د امریکا د متحده ایالاتو په دې پالیسي چې په افغانستان کې ایران ته د پانګونې فرصتونه برابر کړي انتقاد کوي او وایي
ایرانیانو په افغانستان کې آزاد سرمایه گذاري وکړه پرته له قیودو نه د موجوده فرصت نه استفاده وکړه او حتی د افغانستان ملي صنایعو ته ضرر ورسوه.
له ایران سره د جمهور رئیس باراک اوباما ادارې د ښو مناسباتو ساتلو منتقدین وایي په داسې حال کې چې د نړۍ شپږ طاقتونو له ایران سره د اټومي پروګرام خبرې کوي دا کار تهران ته یو خطرناکه سیګنال یا اشاره ورکوي. د امریکا د ایلونای ایالت سناتور مارک کرک وایي له همدې امله ده چې ایران موږ ته د کاغذي زمري په سترګه ګوري. په داسې حال کې چې د امریکا دفاع وزارت ایرانیانو ته خاص امتیازات ورکوي دا به ګرانه وي چې هغوی ته دا پیغام ورسوو چې امریکا د دوی پر ضد سخت دریځ لري. دا د اوباما د ادارې بشپړه سستی ده. سناتور کرک وایي تاسې دا تمه کولی شئ چې افغانان د خپل لویدیز ګاونډي هیواد پر لور د دوستۍ لاس وغځوي خو که امریکایان دا کار کوي دا به په رښتیا خوښنونکې خبره وي او په اټومي مذاکرو کې به د ناکامۍ معنی ولري.
په افغانستان کې د پاکستان او د ایران د ونډې په باب مو د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور په اړه واوریدل چې په وروستیو کې خبر کړی او په دې هیواد کې د دواړو هیوادونو د نفوذ په اړه ویل دي. اوس 8:15 یو ځل بیا په مو کې د سات د مهمو خبرونو سر لیکونو ته افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د اتصال د نقطې په اړه هوکړه لیک توشیح کړل. افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبلې یو داسې حد ته رسېدلې ده چې له زغمه وتلې ده. د پاکستان پوځي چارواکي وایي د هېواد د پوځ مشر جنرال رایل شریف به نن له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته لاړ شي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د واکسینو له لارې خپل هېواد د پولیو یا ګوزن له ناروغۍ خلاص کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کار یې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړه کې د نویو صلاحیتونو په اړه انکار وکړي. د حماس اخدریزې ډلې په بیت المقدس کې د موټري برید مسؤلیت په غاړه اخیستی چې پکې یو تن وژل شوی و. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جانقه الکوزي ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې د امریکا د پوځ یو ستر غونډ په افغانستان کې له دیارلسو کلونو وروسته خپل عملیات ختم کړل تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي: په افغانستان کې دیره د امریکا د پوځ لسم نمبر غارنی غونډ د سې شنبې په ورځ خپل عملیات ختم کړل او دا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړې ختمولو یوه بله نښانه ده. په همداسې یو حالت کې امریکایي قومندانان دا مسله څېړي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به کافي منابع ولري او کنه. واشنگتن پوسټ زیاتوي د امریکایي ځواکونو د لسم غونډ زیات شمېر عسکرو په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې 15 دورې خدمت کړی او 4 دورې د افغانستان په ختیځو غرنیو خطرناکو سیمو کې عملیات کړي. دا عسکر به د نیویارک ایالت فورت ډرم اډې ته ستانه شي. ورسپانه دي کې لسم غرنی غونډ د 2001 کال منی کې د امریکایي ځواکونو لومړنۍ ستره خطه وه چې افغانستان ته رسېدلې وه او د امریکا له خاص ځواک سره د طالبانو د رژیم په ړنګولو کې مرسته کړې وه. د دې غونډ 1 عسکر په افغانستان کې وژل شوي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې د پاکستاني ژورنالیست او لیکوال احمد رشید یوه مقاله خپره کړې چې سرلیک یې د هند او پاکستان سیالۍ د تروریزم ضد ستراتیژۍ ته تاوان رسوي. په مضمون کې د پاکستان او هند په پوله ځان وژونکي حملې ته چې د احمد رشید په وینا شپېته کسان پکې وژل شوي اشاره شوي. لیکوال دغه راز په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د روانو پوځي عملیاتو یادونه کړې او لیکي: یو شمېر لویدیز ډیپلوماتان ادعا کوي چې د پاکستان د پوځ په دې عملیاتو کې د حقاني شبکې په ګډون افغان او پاکستاني طالبانو ته چې په افغانستان کې جنګیږي تاوان نه دی رسېدلی. احمد رشید فاینانشل ټایمز ورسپانه کې لیکي: که څه هم چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد جګړه دوام لري، په پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزې هر اړخیزه پالیسي نشته. ورسپانه زیاتوي: د پاکستان سرحدي پوسټه چې د یک شنبې په ورځ پکې چاودنه وشوه، د هند له پولې څخه 1500 متره لرې ده. د مضمون لیکوال لیکي: په تیرو شپږو اونیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر تاوتریخوالی نور هم زیات شوی. احمد رشید په مضمون کې زیاتوي: له نیکه مرغه چې د هند او پاکستان په پوله وروستۍ تروریستي حمله کې د هند لوري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. که چیرې هندیان په دې حمله کې وژل شوي وای، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به سمدستي د توغندیو اشتل پیل شوي وای. د مضمون لیکوال د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي: تر هغې چې پاکستان له افغانستان او یا امریکا سره په اړیکو کې له هند سره دښمنۍ د خپلې بهرنۍ پالیسۍ اساس ګڼي، اسلام آباد به د تروریزم ضد پراخه ستراتیژي جوړه نه کړی شي.
ازادي رادیو اوري. د پاکستان پوځي چارواکي وایي چې د هېواد د پوځ لوی درس جنرال رایل شریف بنن په یو ورځني سفر کابل ته لاړ شي او له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله او یو شمېر نور دولتي او پوځي لوړ رتبه چارواکو سره به په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر عمومي وضعیت خبرې وکړي. نور حال له پېښور د ازادي رادیو د خبريال زبیح الله شفق پر رپورټ کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد د پوځ مشر جنرال رحیل شریف بنن د ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان پایتخت کابل ته لاړ شي او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره بالا یو شمېر حکومتي چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر لومړی سفر دی. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مهمو بدلونونو تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستاني پوځ د سرلخکر سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي دا به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نتیجې ولري. د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي سید نذیر محمد آزادی رادیو سره په خبرو کې د جنرال رحیل شریف د سفر په اړه وویل:
دواړه طرف ته جنگ شروع دی او په پوله باندې په یو بل سره ګواښ او تورونه هم لګي، نو دا غیر ختمولو لپاره د آرمی چیف تک ډیر ضروری دی.
که څه هم پاکستان تل وایي چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ او په دې کې همکاري کوي، خو افغان دولت بیا د پاکستان د خبرو ته د شک په سترګه ګوري او د عملي اقداماتو غوښتونکی دی. دا یادونه ورده چې په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته دا د پاکستان د جګپوړو چارواکو دویم سفر دی. تر دې مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته سفر کړی او له افغان چارواکو سره یې کتلي دي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لړ رتبه قمندان وایي لکه چې افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه سپارل شوي، د افغان ملي اردو او پولیسو مرګ ژوبله هم ورسره زیاته شوې ده او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي افغانستان نشي زغملی. د دې امریکایي جنرال د خبرو تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال جنرال جوزف انډرسن له کابل څخه د ویډیوي کانفرنس لاره په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د 2013 میلادي کال د همدې مودې په مقایسه په 3.15 زیات شوې دي. د نوموړي په وینا د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه پورې 4.13 افغان سرتیري په جګړه کې وژل شوي. دا جنرال اندرسن په وینا افغان سرتیری د ماينونو په سړکونو کې د ځای پر ځای شو بمونو په وړاندې مبارزه کې تر پوخا ډیر سمبال شوی او موثر تاکتیکونه کاروي، خو دوی باید د خپل مرګ شوب لشبیره را کم کړي. د امریکایي جنرال ویل افغان ځواکونو د بیړنیو طبي مرستو خدمتونه خکړي، خو د تلفاتو شمیر ته په کتو باید په دې برخه کې ډیر کار وشي. نوموړي ټینګار وکړ چې په اوږده موده کې افغان ځواکونه په دومره لوړ شمیر د تلفاتو توان نه لري. تاسو د ځواکونو د امریکایي چارواکي ویلي د افغانستان جګړې له صحنې څخه د ناتو د ځواکونو د وتلو سره سم د تموچ د افغان ځواکونو تلفات بزیاتېږي او وشي امنیتي مسولیت د دې هواد د خپل ځواکونو په غاړه ده. د شمیر مرګ ژوبلای ډیره حیرانوونکې نه ده. جنرال اندرسن زیاته کړه د ډیرو تلفاتو سربیره افغان ملي ځواکونه ګټون کړي، دوی ډیره وړتیا لري او هر سیمه چې له وسلوالو نسی ساتي او وسلوال لوی ورزی بلې ته پشا تمبوي. نو مولوی سرګنده کړه چې د طبي خدمتونو په برخه کې افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې پر ناتو ډاډ درلود چې د جګړې د ډګر ټپیان به د اجلې درملنې لپاره انتقالول، خو اوس هڅه کوي چې په دې برخه کې د ټپي شو سرتیرو لپاره خپل طبي خدمات پیاوړي کړي.
د ملي پولیسو یو افسر چې په زرګونو ماینونه نشن کړی او د کورنۍ چارو وزارت پرون په یو مډال ونځو وای د ملکي وګړو د مرګ ژوبل مخنیوي لپاره خپل قرباني ته چمتو دی او دا مسلک هم د خلکو د ژغورلو لپاره غوره کړی دی. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
دا لومړی ځل دی چې د پولیسو یو ځوان افسر په لږو تخنیکي امکاناتو توانېدلی چې 6000 ماینونه شنډ کړي. د پولیسو دا ځوان افسر د کورنیو چارو وزارت چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې وستایو. د عبدالغفور افغانیار نومیږي، د هلمند ولایت اوسیدونکی او عمر یې د 20 و 25 کلونو ترمنځ دی. د وویل سره له دې چې د ماینونو شنډول له خطره ډک یو کار دی، خدای د خپلو هیوادوالو د ژغورلو لپاره حاضر شوی چې د پولیسو په لیکو کې همدغې دندې ته دوام ورکړي.
زه د هلمند په ولایت کې د ګریش په ولسوالۍ کې وظیفه لرم. تقریبا 4 کاله مې د وظیفې کې وظیفه مې د مې کومسا کول دي. په جریان د 4 کاله کې مې خپل په ولسوالۍ کې په نورو ولسوالیو کې لکه سنگین په دوامدار جنگ کې په تعداد د 6000 ماینونو مختلف حلونه و کشف او خونسا کړی دي. موټر بمونه ته موږ خونسا کړی دي او همدا شان موټر سایکل بمونه چې د دشمن د خاص پیشایسي و بیلابیلو سیمو کې چې بیا وروسته موږ خونسا کړی دي.
عبدالغفور وویل یوازې یو څو میاشتې د ایساف ځواکونو د انجینرۍ او ماین پاکولو په کورسونو کې لنډمهاله زده کړې کړي او له هغې وروسته په لږو تخنیکي امکاناتو د هیواد په اکثرو غربي سیمو کې د مخالفینو لخوا خښ کړي ماینونه شنډ کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې امنیتي ځواکونه وایي چې په وروستیو کلونو کې مخالفین هڅې کوي چې امنیتي ځواکونو ته د ماینونو په چولو مرګ ژوبله واړوي. امنیتی چارواکی دا هم وای مخالفین له امنیتی ځواکونو سره د جنگیدو توان نه لري او دا همدې لامل په مختلفو ځایونو کې د ماین خخولو له تاکتیک څخه کار اخلي. د افغان او یو شمیر بهرنۍ مؤسسو د ارزیابۍ لمخې په وروستیو شاوخوا 14 کلونو کې دا 80% وژل شو افغانانو د مرګ ژوبلې سبب همدغه ماینونه دي. کارپوهان وای په دې وروستیو کې مخالفینو تر ډیره حده تروریستي حملو او د ماینونو تاکتیک ته مخه کړې او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې متخصصین وروزی، د موجودو تخنیکی ټیمونو مسلکی ظرفیتونه لوړ او په پرمختللو تخنیکی وسایلو یې سمبال کړي.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو اوري د پکتیکا په ورګون ولسوالۍ کې هم خلکو د یو سولیز لاریون له لارې په هیواد کې د جګړو د ختمېدو لپاره خپل غږ اوچت کړ. لاریون کوونکو د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې له جګړو د لاس واخلي او ستونزې د خبرو له لارې هوارې کړي. تفصیل د نجیب الله الخیل په رپورټ کې.
یاد لاریون چې د چهارشنبه په ورځ د ارګون په ښار کې ترسره شو، ګډونوالو د جګړې او فساد پر ضد شعارونه ورکړل او د ملي یووالي حکومت څخه یې وغوښتل چې د یوې شفافې او د هر ډول فساد څخه د پاکې ادارې د جوړولو په اړه د ولسونو هیلې سر ته ورسوي. لاریون کوونکو د جګړې له ښکېلو خواوو هم په کلکه وغوښتل چې خپلې ستونزې دې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې حل و فصل کړي. د پکتیکا د مدني ټولنو د همغږۍ د دفتر مشر یعقوب خان منظور لاریونوالو ته وویل چې په هیواد کې د روانو ناامنیو یو ستر علت په ادارو کې شته بې عدالتۍ او پراخ اداري فساد دی چې په ټوله کې شته ستونزو او ناخوالو ته لاره هواره کړې ده.
نور افغانان له جنګ نه، له نښتو نه ستړي شوي دي، له وینې تویون نه ستړي شوي دي. جنګ په ټولو خپلو اړخونو غږ کوو چې نور د افغانانو د وژنې او ځورونې څخه لاس واخلي.
لاریون چې د ارګون ولسوالۍ د دروازې څخه پیل او د ټرافیکو تر څلور لارې پورې روانو، په پای کې یو ګډ پریکړه لیک تصویب شو چې په هغه کې د جګړې د ښکېلو خواوو څخه د جنګ د بس کېدو او نوي حکومت څخه د فساد د ټولو ډولونو د بندېدو غوښتنه شوې وه. پریکړه لیک چې د زدرانو د ځوانانو ټولنې د مشر منصور فضلی لخوا ولوستل شو، په هغه کې د سولې د عالي شورا په تیرو کارونو هم نیوکه شوې او نوي ولسمشر څخه غوښتل شوې چې د سولې د مذاکراتو لپاره یو داسې ملي بنسټ رامنځته کړي چې د هغې ترکیب او جوړښت د ښکېلو خواوو د قناعت وړ وي. د پکتیکا خلک او مدني فعالان داسې مهال د سوله ییز لاریون له لارې د جګړې د بندېدو او د فساد ختمولو غوښتنه کوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې امنیتي پیښې او ناامنۍ ډېرې شوې دي.
د ژوند رنګونه
ارزانی وا قیمتی نو کس په کس غرض نو ارزه ته بچلاړي بس ارشار به روان وي. اوس خدای شي دنه کوټه کې پروتم بس زړه به درځي څنګه چل بشي.
کلی کې چې کله ځوان وي داسې کومې شوخی مو کولی کنه؟
ډېر شوخی هلته لوبي دي. موږ خو اطراف کې اوسو کنه، غر راغه پوله پټۍ دا به م کول، دیقاني به م کوله، په څنګ کې به م ورسره مکتب هم بیا
دیقاني به مو چې کوله کنه. پټیو کې مو چېرته دغه اڅوي کنه سوکړه غلا کوي ځوانان دغه شوخی کوي بیا یو ځای کینی بیا پټي پخی
دا کوم کول هغه وخت دا موږ وتن کې هغه وخت په خواب دا بارون نډیرو بیا به موږ دا وړه مشمانان را ټول شو کنه سپیر نه کوته بیا به دار قربانی به دل نه نوته یا مشمان چې سپیر نه کړ کړ بابا یا ترور یا خالا بس هغه بیا موټه جوړ کول بس دې ټول کورو کې وګرځي دی یو موټه جوړ دومره جوړ باندې دا که جمع کړ بس مشمان کې باندې سوچ اوس چا کړ لا شو دا پخ کړو او دا سودا برا سره چې کې باندې سو بس یو خیر برا کې وي بیچاره زې پلانې بابا کار جو پلانې سړې سي دي شومان هم کوم دي او مخ ډیر ولز دولس کسې هغه وخت دا جوړم نو کلچې نه خلګېد لا بړو بس هغه بابې کور کې وکې نه شو ګرچا پیرا جوړ به لګیا او وړو وکړه پاخه به کو ګرم ګرم هم تبې نه خور ډیر یو بل مزه لرو هغه مزه اوس په هغه ډوډۍ کې مله شپې کباب کې مله شته
نور داسې کومې لوبي به مکوالې الته
لوبي خپلته من خوسکې ورته هغه هم کو شټو کوټلې ورته هغه ورته منډه وا دا به هم کو ولادت ورته یو لوبه ده بس تیګه به
دا ملګرتیا هغه وخت څنګه و
ډیر خوګه و ډیر بیا اندازې خوګه و چې یو مېلمه به چاغه راکړي یو انډیوال به راغی یو ځنبل زیته داغه په خبرو په دیدن و څوک مړېدنه هله یا راغله انډیوال راغله
نن سبا ورنه تنګیږي
نن خو یې چې راغی څه د پاره به راغلی هغه ری به راغلی یو څه پوښتنې د پاره هغه یو لای څه راغلی دا غریب یو څه رانه غواړي مړه رنګ ورکړه مړه کم ځل راغی اوس کوشش کړه چې ځان ته پټ کړي او مخامخ ورغی نو بیا وزر ورته جوړې چې والله چې مړه ما والا کې بیګام خوړلې تا خو نن خوړلې ما بیګام نه خوړلې نو هغه مزه په خوانه اوس
ډېر فرق دی نشته مینا محبت نشته
بس خدای دیو کی چې دا ما غسی مینا محبت دی
مونږ ما غسی کوشش کړو چې خپل لاس نه پښې شي او رزق پیدا کوو وطن باشي کار باشي هر سړی هم دا یو کار وکړي او روزګار یو رزق ځان ته پیدا کړي دا به ډېره خوشي
ډېره مې